سلام ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبری خبرونه تمو از فريده سيال هرکلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو د راپورونو پر بنسټ د نیمروز ولایت په کنګ سرحدي ولسوالۍ کې د طالبانو ایراني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. د ایشورډ پریس خبري اژانس د هالواش په نوم د یوې ایراني مدافع ډلې په حواله ویلي دي چې دغه نښته نن سهار پیل شوې ده. د راپورونو له مخې د جګړې له سیمې یو شمېر اوسېدونکي ایستل شوي دي. په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې دي، د دواړو لورو ترمنځ د ډزو تبادله ښیي، خو دا ویډیوګانې په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. د نښتې علت نه دی معلوم او طالبانو او ایراني چارواکو تر اوسه د دغې نښتې په اړه هم څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ایران او طالبانو ترمنځ د هلمند د اوبو پر سر تاوتریخوالی زیات شوی دی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي تېره اونۍ سیستان او بلوچستان ولایت ته د سفر پر مهال خبرداری ورکړی و چې طالبان دې د ایران د اوبو حق ورکړي. رئیسي ویلي و د افغانستان واکمنان باید د ده خبره جدي ونیسي او وروسته دې ګیله نه کوي چې ورته ویل شوي نه وو. کاناډا اعلان کړی دی چې له متحده عربي اماراتو سره د افغان کډوالو د خوندي لیک ته د اسانتیاو برابرولو په برخه کې پر یو موافقه یې سلا کړې ده. د کاناډا حکومت په یوې اعلامیه کې چې تېره شپه یې ناوخته خپره کړې ده، د کډوالو او تابعیت وزیر شان فریزر له قوله لیکلي دوی د دې هوکړې په بدل کې ژمنه کړې ده چې زر تن هغه افغانان به چې د تېر جمهوري نظام له پرځېدو وروسته متحده عربي اماراتو انتقال شوي دي او هلته پاتې دي، کاناډا کې ځای پر ځای کړي. وروسته تر دې چې طالبانو کابل ونیو، کاناډا د تخلی او بشر دوستانه پروګرامونو له لارې هغه هیواد ته د تلویخ زر افغانانو د منلو اعلان وکړ. د کاناډا د کډوالو وزارت د معلوماتو پر بنسټ تر اوسه له دې شمېر کسانو 2000 افغانان لا د هیواد ته رسیدلي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون جمعه خپل عراقي سیال ته ویلي دي چې عراق ته د ګازو په صادراتو کې کموالی علت تخنیکي مسایل دي او په دغه صادراتو کې د کموالی پریکړه تهران نه ده کړې. د عراق د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي دي چې د دواړو هیوادونو هڅه دا ده چې د بغداد لخوا د زیاتې پیمانې پیسې د نورکولو موضوع حل کړي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین د تېرې اونۍ پر مهال د ګازو د صادراتو د کمیدو پر موضوع د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبدالله یان سره د ټلیفون لاري خبري وکړي. د اعلامیه له مخې د عراق د بهرنیو چارو وزیر ویلي د غازو د کمیدو موضوع د دې سبب شوې ده چې د برېښنا تولید هم کم او ورځنی ژوند ورسره مختل شي. د عراق یو هیئت به چې مشري به یې د برېښنا وزیر کوي، بلونې پر دې موضوع د خبرو لپاره ایران ته سفر وکړي. د عراق رسنیو د سشنبه په ورځ راپور ورکړی و چې دغه هیواد ته د غازو صادرات 40 میلیونه متر مکعب کم شوي دي. عراق معمولا له ایران څخه هر میاشت له 50 تر 70 میلیونو مکعب ګاز واردوي. او اوکراین او روسي دواړو د شپې پر مهال پر اوکراین د مزایلو او بلوټ الوتکو د تازه حمله او پرون د زینو چاودنه خبر ورکړی چې په نتیجه کې دوه ملکیان وژل شوي دي او زینو نور کسان به ټپیان دي. د اوکراین هوایي ځواک وایي روسي پر اوکراین 10 مزایل وشتلی دي او د کامی کازا په نوم د بلوټ الوتکو په مرسته یو ډیر حمله کړی دي. د اوکراین هوایي ځواک زیاتوي 40 کروز مزایل او د شاهد په نوم په ایران کې جوړ شوی درويشت بلوټ الوتکی او دوه اکتشافي ډرون نسکور کړی دی. تیر شپه په ټول اوکراین کې د هوایي حملو د خبرداري زنګ وکړنګول شو او په دغه حملو کې تر سهار 500 بجو پلازمینه کیف هم وشتل شوی دی. اوکراینی چارواکو په خارکیف او دنیپرو پتروفسکو ساحو کې هم د حملو خبر ورکړی دی. په دنیپرو کې بیا پوځي ادارو په هغو چاودنو کې چې یو روغتون یې بنخه کړی دی، دوه کسانو د وژل کېدو او د دوه ماشومانو په ګډون د ډېرې وشتو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. خبرونه مو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې درته د خبرونو تفصیل او د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د راپورونو پر بنسټ په سرحدي نیمروز ولایت کې ایران سره یو ځل بیا د طالب چارواکو او ایراني سرحدي ځواکونو ترمنځ د طالبانو د سرحدي ځواکونو او ایراني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. دا چې دغه نښتې روسي جزئیات څه دي وړاندې په خبرونو کې درته وایو. همدارنګه د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې کور دننه څه باندې 2.6 میلیونه افغان کډوال دوی به ځای شوی دی د چې علتونه یې څه دي او اوس مهال دغه افغان کډوال په څه وضعیت کې دي په دې اړه به هم درته وړاندې راپور او تحلیل ورو ولرو. د دې تر څنګ کونړ ته بور شو چې نورستان ته بور شو چې هلته په نورستان کې دغه وورو
د نورستان ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ د څامګل په دره کې د ناچاو د توپ د چاودنې له امله دوه تنو ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
دا چې ولې په دې وروستیو کې د ناچاودیدونکو موادو انفجارونه ډېر شوي دي په دې اړه به هم درته راپور ولرو. د نور نړۍ مسایل ته به هم تم شو ملتیا مغواړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشه د راپورونو پر بنسټ د نیمروز ولایت په کنګولوس سرحدي ولسوالۍ کې د طالبانو او ایراني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. اسمت سروان سره هم د شپه په سټډیو کې د سروان صاحب ستړي مشه تاسو ته وي دغه نښته څو وخت پیل شوې او وروستي جزئیات د دې نښتې په اړه څه دي؟
ډېره مننه. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې ول ایراني رسنۍ وایي چې له ایران سره د افغانستان د پولي په اوږدو کې د نیمروز ولایت د کنګولوس ولسوالۍ په سرحدي ساحه کې د ایراني پولیس او افغان طالبانو نن سهار جګړه پیل شوې ده. د ایران فارس خبري اژانس چې ویل کیږي د دغه هیواد سپای پاسداران ته نږدې خبري سرچینه ده وایي چې نشته د ساسولي پوستې په شاوخوا کې شوې او لا هم دوام لري. البته دا خبره یو ساعت یو نیم ساعت مخکې ورکړې ده، خو وروسته ځینو نورو ایراني سرچینو لکه تسنیم خبري اژانس وویل چې د دوړو خو سرحدي مسؤلان سره کښېنستي چې لانجه په خبرو حل کړي. تر اوسه پورې د افغانستان او ایران کوم چارواکي د دې پیښې په اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو په سپای پاسداران پورې اړوندو شبکو په ټولنیزو رسنیو کې د نشټې خبرونه او ویډیوګانې خبرې کړې دي. تر دې دمه د نښتې علت نه دی څرګند شوی. د سپای پاسداران سایبری ځواک نن شنبه په ټلګرام کې د نشټې ویډیو خبره کړه او ویل چې دا ویډیو د دوړ خو او ترمنځ د درنو او سپکو وستو د دسو تبادله شي. د شبکې تیرونه هم د افغان طالبان او ایرانی پولیساتو ترمنځ د شخړې ویډیو خبره کړې و او لیکلي و چې دا لانجه په سرحدي سیمه کې د استحکاماتو د نصبولو پر سر رامسته شوې ده. د ایران تسنیم خبري اژانس ویلی چې نشته د نیمروز د کنګولوس والی په ماماکی او حاتم سیمو کې شوې او څو دقیقې مخکې پای ته رسیدلې ده. د خبري اژانس څو شېبې مخکې دا راپور ورکړی دی. د دې اژانس پر اساس د دوه خواوو قومندانانو او دفاع وزارتونو له یو بل سره تماسونه نیولي چې جګړه ودرېږي او همدارسې د سرحدي قومندانانو ته دنده سپارلې ده چې په خپل منځ کې سره کښېني خبرې وکړي. د نیمروز په پوله کې نشته په داسې وخت کې چې د ایران سیستان او بلوچستان ولایت د دغه هیواد د ولسمشر ابراهیم رئیسی له سفر او د هلمند سیند په اړه له توندو څرګندونو وروسته د دوړو خو ترمز لفظي ناندري زیاتې شوې دي. رئیسی طالبانو ته خبرداري ورکړ چې ایران ته په یو میاشت کې وب پریږدي او وروسته بیا ګیلونه کړي، خو دا ونه ویل چې که طالبانو د ایران غوښتنې ته مثبت ځواب ونه وایي څه به وکړي. طالبانو ویلي چې د هلمند سیند د اوبو په اړه د 1315 مریض کال تړون تژمن خو د وچکالۍ له کبله اوبه کمې شوې دي او په همغه اندازه اوبه ایران ته نشي رسېدی. ایران او افغانستان 900 کیلومتره ګډه پوله لري او لکه چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي دي، د دې پولې په اوږدو کې په ځانګړي ډول د نیمروز ولایت په کنګ او همدارس د هرات په اسلام کلا کې د دوړو خو ترمنځ ګډې سرحدي نښتې شوې دي. د اکثرو نښتو علت وړې سرحدي مسئلې بلل کیږي او ویل شوې دي چې دا نښتې کله ناکله د افغان کډوالو سره د بد چلند لکه بل رامسته کیږي. کله هم داسې شوې دي چې د دوړو خو د خلکو کرنیزم کې د پولي اخو د بل خواتوي او کله چې کاروانګر اوړي راوړي په دې باندې اختلاف رامنځته شوی دی. د قاچاقو مسله هم مطرح ده او د غرس په پوله کې د کټارو او سړک تیرولو په سر هم په ځلونو د دوړو خو ترمنځ خښتې شوې دي.
ډېره زیاته مننه کور ودان اسمت سروان و چې د نیمروز ولایت په کنګ سرحدي ولسوالیو کې د طالب او ایرانی سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتې په اړه وروستي جزئیات را سره شریک کړه. افغانستان کې پاتې کیږو. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي په کور دننه او بهر 2.4 میلیونه افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ له پیل بې ځایه شوي دي او کډوال شوي دي له زیاتېدونکو اړتیاو او خطرونو سره مخامخ دي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
په افغانستان کې څو لسیزو جګړو او سیاسي بدلونونو د ډېرې افغانانو هوسا او خوشاله ژوند ترې اخیسته. فریبا چې د افغانستان له شمالي ولایت تخار نه د جګړو له امله پلازمینې کابل ته بېځای شوي وایي د سر د خوندیتوب په هدف یې خپله سیمه پرېښې وه، خو دلته له سختې بېوزلۍ سره مخ ده.
د جنګونو له امله مهاجر شوم، اوس په کابل کې یو کرای کور کې ژوند کوم. اوس زه هم بېکار یم، خاوند مې هم بېکار ده. خپل مصارف او د کور خرچ ډېر په سختۍ پیدا کړو.
یوازې په کور دننه افغانان د ژوند له ستونزو شکایت نه کوي، بلکې هغوی چې د ښه ژوند په تمه له هېواده کډوالۍ ته هم اړ شوي وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې میشت افغانه کډواله مرزیا توتاخیل:
دلته د پولیسو ډار شته، د ویزې ختمې دي، د کور کرایې جیګې دي، کار و روزګار نشته، د افغانان ته څوک کار دلته نه ورکوي. نو که ډېر هغه مثال یو چپس خرڅ کړي، یو میوه خرڅ کړي، حالت دغسې ده. ګرمي ډېره ده، د ګرمۍ د لاسه، د پولیسو د لاسه، د بیکارۍ د لاسه، بیخي وضعیت ګډ وډ ده.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته زیات شمیر افغانانو کډوالۍ ته مخه کړه او ډېری افغانان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته ولاړل. اوس د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي په داسې یو طرزالعمل کار کوي چې له مخې له 2.6 میلیونه هغه افغانانو سره مرسته وشي چې د 2021 میلادي کال د اګست له 15مې وروسته یا له افغانستانه کډول شوي او یا هم په کور دننه بې ځایه شوي دي. IOM په یو تازه راپور کې ویلي چې دغه افغان کډوال له زیاتېدونکو اړتیاو او خطرونو سره مخ دي. دغه ادارې ویلي چې د داسې یو طرزالعمل نه موجودیت د خلکو ستونزې لا پسې زیاتوي. د IOM په راپور کې راغلي دي چې دغه طرزالعمل د تطبیق لپاره 1.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري تر څو په کور دننه او بهر له افغان کډوالو سره مرسته وکړي چې له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په راپور کې راغلي دوی هڅه کوي په دې سره د نورې کډوالۍ مخه ونیسي. IOM ویلي چې دغه طرزالعمل له مخې به یوازې په کور دننه 14 میلیونه هغه افغانانو سره مرسته کوي چې له ستونزو سره مخ دي. دغه شان به له همکارو هیوادونو سره مرسته کوي چې له ستونزو سره مخ کډوالو ته خدمتونه وړاندې کوي. افغان کډوال یو شمېر نورو هیوادونو ته د تګ لپاره، خو زیات شمېر نور په افغانستان کې د بیروزګارۍ د زیاتېدو له امله کډوال شوي. د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې دا مهال بیکاري او بېوزلي اوج ته رسېدلې ده او خلک د خپل ژوند د پرمخ بیولو لپاره له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې کور دننه او بهر ډیر افغانان کډوال شوي دي. په افغانستان کې د کډوالۍ د څپې د پراخېدو اصلي عوامل په څه کې دي؟ زموږ همکار خاطر پردیس دغه پوښتنه د مرکې په سر کې د کډوالو په چارو کې له فعالې نظیفې جلالي نه کړې ده.
په افغانستان کې موږ یوازې د اقتصادي بحران سره نه یو مخامخ. موږ متاسفانه سربیره پر دې چې ظاهرا په افغانستان کې امنیتي اوضاع ډېر ښه معلومیږي، لیکن په حقیقت کې موږ د خلکو سره په تماس کې یو. زموږ د تیر نظام نظامیان اوس هم حتی په پټ حالت کې ژوند کوي، یعنی امنیتي بحران سره هم مخامخ یو. د هغه تر څنګ د بیسوادي او خصوصا د میرمنو لپاره چې د مکاتبو دروازې بندې دي، د پانتونونو دروازې بندې دي، اکثریت خلک پاکستان ته، حتی هغه هیواد ته چې موږ په تیر نظام کې هم دا تجربه درلودي چې موږ خلک خپل اولادونه د تعلیم لپاره استول، خو هلته د پاکستانی مدرسو کې دوی تربیه ورته ورکول کېدل او بیرته افغانستان ته یو د سوء استفادې په خاطر رالېږل کېدل. او اوس هم موږ خلک متاسفانه د دې لپاره چې دوی اولادونه تحصیل یا تعلیم وکړي نور هیوادونو ته چانس کم وي، خو حتی دوی پاکستان او ایران ته روان دي. سربیره پر دې چې هلته پوهیږي چې هلته خطرات دوی ته ډیر متوجه دي، لیکن بیا هم اړ کېږي. اقتصادي بحران یې بل لامل دی، امنیتي ستونزې بل لامل دی چې موږ د دې شاهدان یو، خصوصا په جنوب غرب حوزه کې زموږ د تیر نظام ځینې سربازان دوی په آزاد شکل ژوند نسی کولی.
اغلی جلالی، فکر کوي په وس وخت کې دغه څپې مخه ونیول شي یا دغه حالت یا دغه وضعیت کابو شي ستاسو په نظر؟
د دې مخه نیول زه فکر کوم د حل لار نه ده. په افغانستان کې د حل لار دا دی چې یو همه شمول، همه جانبه، یو درست نظام اول باید رامنځته شي چې متاسفانه طالبانو ته، یعنی موږ خپله دا چانس ورته ورکړله، د افغانستان خلک دوی ته دا چانس ورکړله چې اوس دوی راغلي دي، خدای دې راولي، په یو داسې نظام باندې د کار وکړي چې د خلکو بنیادي ستونزې ورباندې حل سي. لیکن متاسفانه طالبانو پر خپل لاس باندې دا نظام ورځ په ورځ ظاهرا موږ وینو چې دوی داسې فکر کوي چې دوی نظام جوړوي، لیکن دوی خپل بنیاد له منځه وړي په افغانستان کې، او د بنیاد سره یې د خلکو ژوند هم د خطر او ګواښ سره مخامخ کړی دی. زه فکر کوم یو بنیادی تغییراتو ته ضرورت شته چې په هغه کې موږ وکولای سو امنیتي ستونزې له منځه یوسو.
اغلی جلالی، د دې وضعیت دوام ستاسو په نظر څه ډول پایلې درلودلی شي راتلونکي کې؟
د راتلونکو لپاره دا خو معلومداره خبره ده چې د خاینو رهبرانو لپاره، که هغه په تیر نظام کې وو که دا د اوسني نظام خاین رهبران دي چې د دوی مخه تم خلک نه دي لیدلي، د دوی لپاره هیڅ کوم زیان نه لري، ځکه دوی په هر حالت کې د یو ګیم په رقم باندې خپل لوبې کوي او خپل فامیلونه یې په عیش او عشرت کې دي. لیکن که چیرې دا وضعیت دوام وکړي، د افغانستان د خلکو لپاره دا ډیر زیانونه لري. اول زیان یې دا دی چې زموږ اکثریت خلک په اوبو کې ډوبېږي، بې عزته کېږي، په بارډرونو کې دوی له منځه وړل کېږي، زموږ ځوانان معتاد کېږي. دوی خو وایي چې موږ معتادین د کابل څخه راټول کړي دي، خو هغه ځوانان چې ایران ته ځي تاسو فکر نه کوئ چې دوی به بیا هلته په مواد مخدر باندې روږ دي سي؟ د خودکشي او یا سطح څومره لوړه سوې ده، خصوصا په ولایتونو کې او بیا خصوصا په لیرې ساحو کې. نو دا خپله ټول هغه منفي پایلې دي چې که چیرې د دوام وکړي، زه فکر کوم چې موږ تر دې هم د بدو حوادثو شاهدان شاید واوسیږو.
خاطر پردی سو چې د کډوالو چارو نه د فعالی نظیفی جلالی سره یې په افغانستان کې د کډوالۍ د بحران په اړه دغه تحلیل پوښتلی و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به ګاونډي ایران ته ورشو. په داسې حال کې چې د ایران چارواکي هڅه کوي چې په نجونو او ښځو جبري حجاب رعایت کړي، د ایران محصلان له زیاتېدونکو فشارونو سره مخامخ دي. د ایران د محصلانو د اتحادیې شورا چې د حجاب د قانون له کبله د حکومت ضد پیل شو اعتراضونو په لومړۍ کرښه کې ده، د لیکلو پیغامونو او موټر سایکل سپرو ګزمه کوونکو لخوا ګواښل شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران د محصلانو د اتحاد شورا وایي په وروستوي کې د ښه ژوند او په پښو درولو د علومو په پوهنتون کې ځینې محصلانې احضار کړی سوي، او د پوهنتون مسؤلانو په وار وار ورته خبرداری ورکړی که د جبري حجاب قانون رعایت نه کړي له پوهنتونه د ایستل کېدو او بندیز له خطر سره مخامخېدای سي. د محصلانو د اتحاد شورا وایي د پوهنتون چارواکو د موټر سایکل سپرو کسانو د ګزمې د ایجاد خبر ورکړی چې دنده به یې د اجباري حجاب د نه رعایت په صورت کې له محصلانو سره مقابله وي. ویل سوي محصلانو ته له تهدید ډک لیکلي پیغامونه هم لیږل سوي، او په کې د حجاب نه رعایت په صورت کې ورته خبرداری ورکول سوی دی. راپورونه وایي په دې پوهنتون کې د حراست ځواکونو شمیر زیات سوی. دوی په پوهنتون کې پر موټر سایکل ګزمه کوي، او هغه محصلانې په نشه کوي چې د دوی په باور غیر مناسب کالي وي یا یې هم جبري حجاب نه وي رعایت کړی. په ایران کې د حجاب د مقرراتو پر سر غوسه زیاته سوې ده چې له مخې یې له ښځو او نجونو غوښتل کېږي څو په عامو ځایونو کې خپل سر په بشپړ ډول پټ کړي. د 2022 د کال له سپتمبر میاشتې راهیسې د خلکو اعتراضونه وروسته له هغې زیات شول چې په تهران کې د مهسا امینی په نوم یوه ځوانه ښځه په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور ونیول سوه او په توقیف کې یې سا ورکړه. د توقیف سویو د وضعیت د څار کمیټې په حواله په ایران کې د سلو پوهنتونونو څه باندې 120 محصلان د اعتراضونو پر مهال نیول سوي دي. د مهسا امینی د مړینې تر پیښو وروسته په زرګونو ایرانیان لارو سړکونو ته راووتل، او د ښځو لپاره یې د زیاتو ازادیو او حقونو غوښتنه وکړه. د ایران په ځانګړي ډول د تهران په بېلابېلو پوهنتونونو کې زیات اعتراضونه سوي، او ګڼو محصلانو ټولګیو ته له ننوتلو ډډه وکړه. اعتراض کوونکو شعار ورکاوه: ښځه ژوند ازادي او مرګ پر دیکتاتورانو. ځینو ښځینه محصلانو خپل پړونی له سرونو لرې کړي او اور یې وراچولی دی. راپورونه وایي د ایران د شمالي شهر بابل په نوشیروانی پوهنتون کې چارواکو ځینې کمیټې ګمارلې چې د جبري حجاب رعایت وڅاري. د متحدو محصلانو کانال چې په دې پوهنتون کې د څارنې کمیټې موضوع افشا کړې وایي د دې کمیټې دنده له محصلانو سره د دوی چلند ته په پام مقابله ده. ویل سوي د حراست ځواکونه په 10 کال کې چې استادانو تدریس کاوه ټولګیو ته داخل سوي او محصلانو ته یې د حجاب د رعایت ګوت څنډنه کړې ده. دال زهرا، بهشتی او آزاد پانتون په ګډون په ځینو نورو پانتونونو کې هم د دې ته ورته پیښو راپورونه ورکول سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې چارواکي وایي د یاد ولایت په ونات وایګل او ولسوالۍ کې د یوې ناچاودې برمې د چاودېدنې له امله دوه ماشومان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. دا سیمینه په دې راپور کې نور جزئیات اورو.
په نورستان کې د سرپرست حکومت مسؤلین وایي د جمعې ورځې مازیګر ناوخته د یاد ولایت وانت وایګل ولسوالۍ په لری پرته سیما چامګل کې ماشومانو په یو پخوانی او ناچاو د مرمۍ لوبې کولې چې پرې چاودنه کړې او پکې دریو تنو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د پیښې په اړه وویل.
د نورستان ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ د چامګل په دره کې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله دوه تنو ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. یو تن بل ټپي دی. ټپي په خپل وخت درملنې لپاره اړوند روغتیایي مرکز ته رسېدلی دی.
په نورستان کې د عامې روغتیا په برخه کې د سیوډن همکاري مؤسسې مشر ډاکټر محمد فاروق سحاق وایي په چاودنه کې یوه جینۍ او یو هلک وژل شوي او یوه جینۍ ټپي حالت کې د خپلې کورنۍ لخوا د اسدآباد مرکزی روغتون ته رسول شوې ده. په وینا چې روغتي حالات د ډاډ وړ دي. له تیرو جنگونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې په زیاته اندازه ناچاو دي. مینونه د ډول ډول وسلو مرمۍ او سرګلولې پاتې دي چې ډېری وختونه د چاودنې له امله ولسي وګړو او په ځانګړي ډول ماشومانو ته مرګ ژوبله رسیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. د مشهور امریکایي میلیارډر ایلن ماسک یوې کمپنۍ اجازه ترلاسه کړې ده چې د انسان د ماغزو او کمپیوټر ترمنځ ارتباط ټینګوونکي چپونه وازمایي. دا چپونه له نابینایانو سره په لیدو او معلوماتو سره په حرکت کې مرسته کوي. تفصیل اسمت سروان نور.
د نیورال لینک په نوم د مغزي چیپونو کمپنۍ وایي پر انسان د لومړني ازمېښت لپاره د امریکا د خوړو او درملو د ادارې موافقه ترلاسه کړې ده. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې نیورال لینک کمپنۍ چې امریکایي میلیاردر ایلن ماسک بنسټګر دی غواړي له کمپیوټر سره د انسان د مازغو په وصلولو د معلولو انسانانو د فلج شویو غړیو له فعالېدو او د نابینایانو د بینایي له احیا کېدو سره مرسته وکړي. خو سره لدی چې د امریکا د خوړو او درملو ادارې د ازمش اجازه ورکړي، نورال لینک کمپنۍ وایي چې تر اوسه پورې له چا نه دی غوښتي چې په خپل خوښه حاضر شي چې په ازمش کې برخه واخلي. تر دې پخوا هم ایلن ماسک هڅه کړې و چې د انسان مازغه له کمپیوټر سره وصل کړي، خو هڅو یې نتیجه نه و ورکړي. د سشکال په مارچ میاشت کې د داسې یو ازمیشت لپاره د نیورال لینک غوښتنه د امریکا د خوړو او درملو د ادارې له لوري د خوندیتوب په برخه کې د ډاډ د نشټوالي له کبله رد شوې وه. نیورال لینک هیله لري چې په خپلو مایکروچیپونو د معلولیت او نابینایي په شان ستونزو د درملنې لپاره کار واخلي او له هغو کسانو سره د کمپیوټر او موبایل په وسیله مرسته وکړي چې غوښونه یې درانه وي.
بل پلاو بیا یو افغان کاس چې عارف کریمی نومیږي له خپلې کډوالۍ اتسمو د وروستۍ د جرمني په پلازمېنې برلین کې په خپل نوم په دغه نوم چې د افغانستان د پرون خندا بارډ کالج کې عکسونه نندارتون جوړ کړی دی. کریمی یو له هغو اتسو ژورنالستانو څخه دی چې پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنېدو یو کال وروسته هم د رسنیو د کار په موخه د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته سفرونه وکړل. دا چې په ژوند کې څه ستونزې ګاللې دي په دې راپور کې اورو.
عکسایی که ما گرفتم از طریق خبرگزاری فرانسه در نیویورک تایمز، واشنگتن پست، سایت های سی این این، گاردین، لومون، اشپیگل به چاپ رسیده.
دای ده هرات پانتون زدکریال دی عارف کریمی د ژورنالیزم له پانزه فارغ شوی او د ژورنالیزم په برخه کې رسمي کار د مسلې په دوران کې آن په لومړی سیمستر کې پایل کړ. کریمی خپل لومړنی کار د هرات ولایت له صدای جوانان رادیو سره پایل کړ. د 2010 کال راهیسې تر څو چې افغانستان څخه جرمني ته ولاړ، فرانسې خبری آژانس سره د ویډیوګرافر او عکاسۍ دنده درلوده.
بعد از اینکه حکومت جمهوری در افغانستان سقوط کرد و طالبان
درست له هغه چې جمهوریت دولت سقوط شو او طالبان د حکومت چارې په لاس کې واخیستې، بیا مې هم د خبريالي کار ته دوام ورکړ. د خبرګزاري فرانسې سره د افغانستان په بیلابیلو ډیرو ښارونو ته سفرونه وکړل او څو راپورونه مې جوړ کړل. مهم او اغیزناک راپور نو چې نړیوالې ټولنې په مې راوړل
توانست توجه جامعه جهانی را به افغانستان جلب کنه.
د افغانستان په لویدو ولایتونو کې وچکالی او په بادغیز ولایت کې د بیوزلۍ له امله د پیسو په بدل کې د نجونو پلورل هغه راپورونه و چې عارف کریمی او د هغه د ملګرو لخوا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال چمتو شوي وو. عارف کریمی وایي دغه راپورونو ډیره اغیز کړې وه. په دې وروستیو اونیو کې د عارف کریمی 40 عکسونه چې په افغانستان کې اخیستل شوي وو د برلین په بارډ کالج کې نندارې ته وړاندې کړل شو. دی وایي د نندارې نوم د افغانستان د پرون خندا وه، خو موخه یې ترې په تیره کې د افغانانو د خوښیو، آزادۍ، مسکا او د ژوند د نورو بیلابیلو مثبتو اړخونو خپرول وو. د عارفی په خبره د عکسونو دا ننداره د پوهنتون محصلینو او استادانو ته د افغانستان په اړه متفاوت نظر ورکړ. عارفی کریمی د کډوالۍ د اغیز په اړه وایي
انسان په روحي رواني لحاظ یا هم د کار له اړخه اغېزمن کوي او بې له شکه چې ما یې هم اغېز کړی دی. زه هیله لرم چې دا بدلونونه به ډېر ژر پای ومومي او زه وشم کولی په خپل هیواد کې عادي ژوند ته دوام ورکړم. هغه هیواد کې مې چې ژوند کوو بېرته واوړم.
که څه هم عارف کریمی یوازنی خبریال نه دی چې د طالبانو لاره ته ګوروس ته له هیواد څخه وتلو ته اړ شوی، خو د هغو خبریالانو له ډلې دی چې هڅه کوي د کډوالۍ ننګونو په خپل کاري ډګر کې په نوي کاري فرصتونه بدل کړي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه د مرجی ولسوالۍ خبرې کوم. دغه د مرستو توضیح چې شروع ده، دا لکه دی چې وایي چې موږ خوارو غریب ته ورکوو، خوارو غریب ته دانه شاید یو ځای مای به یو څوک به لیکل سوی، نور ټوله دغه مشران د وطن مشران د بولاک مشران چې دغو ته هغه مسولین یا راسي وایي خوارو غریب را وښیا س هغه خپل قریبانو دوستان را ټول کې باندې هغه په ولي کې هغو ته زنګونه ووایي، هغه مخته ورته راولي، نور خوارو غریب خبر لا نه یې دی. کارټونه اخیستي، نومان یې لیکلي، کارټونه یې ټولو ته رسېدلي، خوارو غریب نه په خبر دی نه ورسېدلي دي. هغه چې ولسوالۍ ته ورسي هم هلته څوک یې نه ورپرېږدي، هغو سره نسي پیدا کولی. دلته هم چې خبرېږي هغه ټوله توضیح شوي کارټونه ټوله دغه قومي مشرانو یا د بولاک مشرانو د خپل قریبان پر ټوله خپل قریبانو ته ورکی ټوله دغه ته رسیږي، خوارو غریب ته نه رسیږي. سلام علیکم.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته، اوریدونکو ته. دا دې وکړي چې زموږ پیغام نشر سي. ما د هلمند ندالی د درس څخه زنګ درته ویل. نوم یې جان محمد دی. وروره د مرستې چې راځي د مرستې په صحیح ډول نه توضیح کیږي، یوازې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې واسطه ولري او یا د موسساتو سره په ارتباط کې. غریبان خلک په ټول کلي کې پاتېږي. وروره هیله ده چې دا زموږ غږ تر مسؤلینو پورې ورسوي.
السلام علیکم. زه محمد زمان خبرې د ننګرهار ولایت نه او د سرخور له سوالۍ نه. دغه طالبانو چې وروسته مرستې ورته راځي له بهر نه، خارج نه مرستې راځي، بشري مرستې وروره، دا صرف د طالبانو په لیکو کې چې کوم کسان شهیدان شوي هغوی ته ورکول کیږي، او دا نور ولس کې چې کوم کسان په دې جنګو کې لګېدلي هغوی ته نه رسېږي، کوم شهیدان شوي په ولس کې هغوی ته نه ورکول کیږي، او بس مرستې راځي ورو د خپلو منځو کې سره ویشي. زما هیله ده چې دغه زما غږ لوړ خپلو چارواکو ته ورسول شي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته
غږیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211420201.
دویمه نیمایی ترا ورسیدو. پا دی برخی که در تا ده زهر و کاروان و نیز پروگرام لرو، خو باید یادوانو وکلمه چه ده دغی پروگرام ترخ پریدو مخی ورزو لندو خبرونه ده. در پرونه پر بنسرد نیمروز ولایت په گنگ سرحدی ولسوالی کې د طالبانو او ایرانی سرحدي ځواکونو درمنځ نښته شوې ده. د شوټټ پریس خبري اژانس په د هالویش پنابه دیوی ایرانی مدافع ډلې په حواله ویلي دي چې د غنښت نن سهار پیل شوې ده. تر پرونه مخې د جګړې لسم یو شمېر اوسیدونکي هم استل شوې دي. په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې، د دواړو لورو ترمنځ د ډزو تبادله ښیي، خو دا ویډیوګانې په خپلواکه توګه نه تایید شوې. کاناډا اعلان کړی دی چې له متحده عرب امارات سره د افغان کډوالو د خوندي لیک د سانتیاو برابرول په برخه کې پر یو موافقه سلا کړی ده. د کاناډا حکومت په یو اعلامیه کې چې تیرش په نوښت خبره کړی ده، د کډوالو او تابعیت وزیر شان فریزر له قوله ویلي دي چې دوی د هوکړې په بدل کې ژمنه کړې ده چې زر ځنه هغه افغانان چې د تیر نظام د پرزیدو وروسته متحده عرب امارات ته انتقال شي او کاناډا ته انتقال کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون جمعه خپل عراقي سیال ته وویل چې عراق ته د ګازو په صادراتو کې د کموالي له تخنیکي مسایل دي، او په دغه صادراتو کې د کموالي پریکړه تهران نه ده کړې. د عراق د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي و چې دواړو هیوادونو هڅه کوي چې د بغداد لخوا د زیاتې پیمانې پیسې د نه ورکولو موضوع حل کړي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین د تېرې اونۍ پر مهال د ګازو د صادراتو د کمیدو پر موضوع د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان سره د ټلیفون له لارې خبرې کړې وې. او اوکراین او روسیې دواړو د شپې پر مهال پر اوکراین د مزایلو او بېلو ټلوتکو د تازه حملو او پرون د ځینو چاودنو خبر ورکړی و چې په نتیجه کې دوه ملکیان وژل شوي او ځینې نور کسان ټپیان شوي وو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مهرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د کوکنارو بدیل کښتونه حاصلاتو ته رسیدلی دي.
بخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو څه 4 کیلو اخیستلی، اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بېنډۍ د دغه یو جریب حاصلاتو څخه پورته کوو.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د کاپیسا ولایت بزګران وایي د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
دغه کار او غریبی هم نه بود.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبی هم نه و. زموږ خلکو ډېری خواري او تکلیفونه لیدلي دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي.
دا چې معتادین ولې له خپلو میرمنو سره بد چلند کوي، په دې اړه مو له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې.
د معتاد میرمن ته پکار دی چې د خپل خاوند علاج معالجه وکړي. که مرکز صحی تنزی یا زان نبستر کوی، په دغه صورت که بیا میرمن حق لری چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق و اساس د ضرر وکی.
د لاهور په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله کورنۍ راڅخه بېزاره سوې ده.
بچی ته خپل خپلوانو ته ورغلی یم، ما ته پیسې نه تېره کړې، ولې چې ته خوجوري یې عینې باور مې نه درلده، یوازې کې نه دې خپل سره نه دې دوست سره.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
سړی هغه دی جمیل هغې
رښتیا هم دا خو جمیل دی. جمیله په خیر راغلې.
خیر نه کوم شو حاجي صاحب، ستاسو له لاسه چا خیر لیدلی؟
ولې خدای دې خیر کړي.
څه پېښه ده؟
ډېره بده را پېښه ده حاجي صاحب.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې هغه نیالګي او اصلاح شوي تخمونه چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت په نوم ورکړل شوي وه، تر 3 کالو وروسته حاصلاتو ته رسیدلي دي. د ننګرهار ولایت باغوانان وایي چې سخت کال د دې د ستروس باغونه ښه حاصلات درلودل، او دوی هیله لري چې سخت کال به د کوکنارو د کښت په پرتله 2 برابره ګټه وکړي. په کندهار ولایت کې هم هغه ځمکه چې پخوا به کوکنار پکې کرل کېدل اوس سبزیجات پکې کرل شوي او بزګران هیله لري چې د کوکنارو تر کښت به یې حاصلات ښه وي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي په 2006 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سلور ولسوالیو کې د سترسو باغونو جوړولو پروژه پیل کړه. دا باغونه یې په هغو مځکو کې جوړ کړل چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل. اوس د درو کالو په تیرېدو سره دا باغونه حاصلاتو ته رسېدلي او باغوانان یې له حاصلاتو څخه خوښ دي. د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د سترسو د باغ خاوند شفیولله وایي چې سږ کال هیله لري چې باغ به یې ډېر حاصل ولري.
دغه درې نیم جریبه ځمکه پروس کال موږ یو نیم لک روپۍ باندې خرڅه کړې وه او سږ کال چې کم دی په درې نیم لک افغانۍ باندې خرڅه کړه. ځان ته مې کور جوړ کړ، وړکیا موټر مو واخیست، هغه د کور هغه ضرورت هم پېرا پېښ شو.
د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې په 2006 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سلور ولسوالیو کې د باغونو د جوړولو او پالولو په برخه کې 1500 باغوانان وروزل. ننګرهار د افغانستان له هغو ګرمسیرو یا تودو ولایتونو څخه دی چې زراعتي مځکې د سترسو د باغونو لپاره ډېرې مناسبې دي او په وروستیو کلونو کې یې د نارنجو، لیمو او مالټو صادرات هم درلودل. له بلې خوا په کندهار ولایت کې هم بزګران د خپلو زراعتي حاصلاتو په اړه خوشي څرګندوي. په دې ولایت کې هم ملګرو ملتونو په 2006 میلادي کال کې زراعتي پروژې پیل کړې چې د روان کال تر پایه به دوام ولري. دا پروژې چې د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي لخوا پیل شوي 6 لک امریکایي ډالره لګښت لري چې د کوکنار پر ځای د سبزیجاتو کښت ته زمینه برابروي. دا پروژه د ژړۍ، ارغنداب، دند، میوند او پنجوایي ولسوالیو په هغو سیمو کې عملي کېږي چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل، خو اوس بېنډۍ، رومیان او بانجان پکې کرل کېږي. د کندهار د ژړۍ ولسوالۍ بزګر شایسته خان د خپلو زراعتي حاصلاتو څخه راضي دی. دوی وایي چې د بدیل کښت له امله هوسا سوی او ګټه هم ډېره سوې ده.
پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تاریاکو څخه 4 کیلو اخیستلې، اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بېنډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو چې موږ بیا هغه په افغانۍ باندې خرڅوو. من په 300 افغانۍ یا 400 افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تاریخ په بدل کې دا ښه نسیجه کوي.
که څه هم د جمهوري نظام له نسکورېدو راهیسې د نشې موادو په برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم ډول مرستې بندې سوي دي، خو د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د ځینو هیوادونو په مالي ملاتړ په افغانستان کې د بدیل کښت په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کافیسا ولایت کې بزګرو بیا د کوکنارو کښت مخه کړې او د طالبانو حکومت د دوی د کښتونو ویجاړول پیل کړي دي. د کافیسا ولایت بزګران د روا محصولاتو لپاره د مناسب بازار نشټوالي د کوکنارو د کښت لپاره دلیل راوړي او وایي اوس چې د دوی کوکنار حاصلاتو ته نږدې سوي د طالبانو حکومت یې ویجاړول پیل کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت پروسه کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ، خو بزګران وایي دوی دا هیله درلوده چې طالبان به د تیرو 6 کالو په شان د کوکنارو سره کار ونه لري. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
معمار آغا پروسه کال د کاپسا ولایت د کوهبند ولسوالۍ د ژمي په لومړیو کې تر یو جریب کمه ځمکه کې کوکنار وکرل او هیلې درلوده چې طالبان به یې د تیرو 6 کلونو په شان له کوکنارو سره کار ونه لري او د پخوا په ډول به له دوی سره د کوکنارو د کښت په برخه کې همکاري وکړي. خو د طالبانو حکومت تیره اونۍ د معمار آغا د کوکنارو کښت ویجاړ کړ او د ته د دې کښت هیڅ بدیل نه دی ورکړی.
مردم توقعی داره که بدل
خلق دا هیله لري چې باید یو بدیل وي. اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ کړ، باید پر ځای یو بدیل هم وي چې دا تشه ډکه کړي، د کار زمینه برابره کړي او خلق بوخت وساتي. فکر نه کوم چې په راتلونکي وخت کې څوک کوکنارو کوي.
معمار آغا له 9 کالو راهیسې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه برابروي. دی وایي چې د کورنۍ لپاره د روزي پیدا کولو وسیله یوازې کښت او کرونده ده. د کاپیسا ولایت اوسیدونکي وایي چې په وروستیو 10 کالو کې د دې ولایت په ځینو سیمو کې جګړې روانې وي او هلته کوکنار هم کرل کېدل، خو طالبانو یې مخه نه نیوله. د دې ولایت د کوهبند ولسوالۍ یو بل بزګر علا محمد چې د طالبانو حکومت یې تازه د کوکنارو کښت ویجاړ کړی، دا اندېښنه لري چې سږکال به یې د بدیل کښت پرته او روا حاصلاتو لپاره د بازار نشتوالی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي.
خود دیگه کار غریبی هم نبود.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبی هم نه و. زموږ خلکو ډېرې خواري او تکلیفونه لیدلې دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي. کله چې چای، بوره، اوړه او غوړي نه وي، د اولادونو لپاره روزي پیدا کول مشکل کار دی.
اور نه باشه، روغن نه باشه.
د کاپیسا ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت کارکوونکی قاری ولی الله وایي چې د کوکنارو د کښت ویجاړولو تر څنګ د کوکنارو د کښت په تړاو تر څلوېښت ډېر بازګران هم نیولی دي.
د کاپیسا په سرزمین کې چې زمونږ مدیر د سروې کړی و، موږ ته داسې راپور دی چې 1.6 هکتاره ځمکه په کاپیسا کې کرل شوې د کوکنارو. نو اوس زمونږ تخریب د دې شروع کړ چې محوه زمونږ جریان لري، او د جریان په ترڅ کې اوس چې کومه محوه مونږ کړې ده تقریبا 1.3 جریبه ځمکه په ټول کاپیسا کې مونږ محوه کړې ده، او مقدار چې پاتې ده زمونږ محوه له جریان لري.
کاپیسا له هغو ولایتونو څخه دی چې له 2012 میلادي کال راهیسې د کوکنارو له کښت څخه پاک ولایت اعلان شوی و، خو د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو اندازې ته په کتو سره لیدل کیږي چې دا ولایت بیا د هغو سیمو په لیست کې شامل شوی چې ډېر کوکنار پکې کرل شوی دي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.6 منځنۍ څپو باندې واورئ. اسلام میړونو ته امر کړی چې خپلو میرمنو ته د خوړو، جامو او اوسېدلو د ځای برابرولو تر څنګ ښه چلند هم ورسره وکړي، خو ډیری معتادین له خپلو میرمنو سره ناوړه چلند کوي او د ښه ژوند کولو اسانتیاوې نشي ورته برابرولی. دیني عالمان وایي چې د بد چلند په صورت کې ښځې کولای شي چې له خپلو معتادو میړونو څخه طلاق واخلي. دا چې معتادین ولې له خپلو میرمنو سره بد چلند کوي، له ښځو سره د معتادینو بد چلند څه ناوړه پایلې لري، او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مفتي شمسالرحمن فروتن سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې اسلام ښځو ته کوم حقونه ورکړي دي.
د خزه حق او حقوق په خوان باندې داده چې اولا مادي حق دی، هغه مادي حق داده چې خوان باید د خپل خزه مهر ورکي هر څومره چې وي. دوم، خوان د خپل خزه لپاره مناسب ځای د ژوند لپاره برابر کی. دریم، د خپل خزه نفقه او مصارف تداوی خرج خوراک باید ورکی، او سالورم هم د خپل خزه لباس او جامه باید برابر کی. او معنوی حق د خزه پر خاوند باندې داده چې خاوند خپل خزه او میرمن سره باید خچلان وکیل که څنګه چې الله متعال فرمایي چې و عاشروهن بالمعروف، تاسو خپل خزو سره په صحیح توګه ژوند وکړي.
معتادین څومره کولای شي چې خپلو میرمنو ته دا حقونه ورکړي؟
دا په تجربه ښودل شوی دی چې معتادین نشي کولای چې دغه مادي او معنوي حقونه د خپل میرمنو ورکړي. دا یو واضحه خبره ده، ځکه چې معتاد د خپل ځان په حق او حقوق باندې رسیدګي نشي کولای. معتاد حتی نشي کولای چې ځان ته کپڑے، خوراک، چکاک برابر کی. بیانو خپل خزو ته خو بیخی رسیدگی نشی کولای. او د دین علاوه تجربه هم خود لیده چې د معتادینو خزه او ماشومان متاسفانه بی سرپناه و بی سرپرسته.
ستاسو په نظر معتادین ولی نشی کولای سی په پوره ډول خپلو میرمنو ته د اسلام لخوا ټاکلي حقونه ورکړي؟
ځکه معتادین خپلو میرمنو ته اغا کوم حقونه چې اسلام دوی ته ټاکلې دي ورکی، چې په عربي کې یو متل ده چې فاقد الشیء لا يعطيك شيئا، هغه کس یو شی نه لري هغه شی تا ته نشي درکولای. نو معتادین خپل اخلاق نه لري، نو دې څنګه کولای شي چې هغه اخلاق حق د خپل میرمنو پوره کړي؟ بل دا چې معتادین خپل فقیر دی، خپل ډوډۍ نه لري، خپل لباس نه لري، خپل د ځان لپاره کوم مناسب ځای د اوسېدو نه لري، بلکې دوی خپل د پلونو لاندې ژوند کوي. نو دوی د خپل ځان لپاره رسیدګي نشي کولای، نو بیا خپل میرمنو ته څنګه رسیدګي وکړي؟
له میرمنو سره د معتادینو بد چلند کومې ناوړه ستونزې را پیدا کوي؟
اولین ناوړه ستونزه
چې د معتادینو د بد چلند له خپل خزو سره رامنځته کیږي، دا دی چې د دوی اولادونه متاسفانه ضایع کیږي، ځکه چې کله د معتاد له خپل مېرمن سره بد چلند وکړي نو د دې مېرمن هم په رواني تکلیف باندې اخته کیږي. کله چې په رواني تکلیف اخته شي نو د خپل ماشومانو ته رسیدګي نشي کولی. او بل بعد پایله ای داده چې اکثرا د معتادین و مېرمنې متاسفانه بی سرپرست و بی سرپنا پاتې کیږي، او معتادین نشي کولی چې د خپل مېرمن هغه جنسي غرایز پوره کړي. په بعضی مواردو که کیدای شي بعد پایله ای داوی چې د دې معتادین و مېرمنې فحشا و منکرات و غلط کارونو ته مخه وکړي. او بل داده چه ده معتاد بد چلند خپل خزه و مرمن سره بعد پایله بداوی چه پا اغا کورانی که چه کم معتاد و سیگی ده اغا کورانی فضا ده اغا کورانی بالاخیره وضعیت و حالت پداسی یا وضعیت و حالت سروی چه آلتا طول ما شمان هم متاسفانه متاثره کیگی.
که یو معتاد لخپلی میرمنی سر بد چلند کوي په دې صورت کې میرمنی ته څه کول پکار دی؟
د معتاد میرمن ته پکار دی چې د خپل د خاوند علاج و معالجه وکړي، د خپل خاوند صحی مراکز و شفاخانو ته معرفي کړي، د دې تداوی وکړي، علاج وکړي، ځکه هغه خو اسې مریض دی نو په احتیاط سره اخته شوی دی. که دا میرمن دا خبر نمینی یا مرکز صحی تنزی یا زان نبستر کوی، په دغه صورت که بیا میرمن حق لری چه دا خپل خواهند نه مطالبه ده طلاق و اساس ده ضرر وکی.
دا دستی بدخوی معتاد و میرون و پرولندی دا دوی خپلوان سه مسئولیت لری؟
اولا داده چه دوی خپلوان کوشش وکی چه دا دی معتادین و علاج وکی. بله خبر داده چه وقتاً فوقتاً دیده معتادین و مراقبتو که ترسو دغه اعتیاد دوی پریدی. او بل داده چه دی معتادین و اقربا وقتاً فوقتاً پی دوی بانده مراقبتو لری نظارتو لری ترسو دوی خزو بانده ظلم و نکی زیاده و نکی. او بالاخره کچیره دی معتاد و دی خزو پو منز که نور جور جاری را نسی نو بیا د معتادینو همدارنګه د خپلوانو همدارنګه د معتادینو د ښځو خپلوان د مسؤلیت لري چې د دوی په منځ کې آبرومندانه فسخه رامنځته کړي.
یو حکیم نظام له هغو معتادو میړونو سره څه باید وکړي چې هغوی له خپلو ښځو سره ناوړه چلند کوي؟
حاکم نظام اولا د معتادینو تداوی وکړي، بل دا چې حاکم نظام کولی شي چې د معتادین په زور شفاخانو ته ارجاع کړي، او حاکم نظام کولی شي چې حتی په هغو معتادینو باندې چې کوم دوی په خپل ښځو باندې ظلم زیاته او ناوړه چلند کوي عملا دوی لاس ونیسی، عملا دغه معتادین محاکم تا کش که، عملا دغه معتادین زندانونو تا واچوی ترسو چی دی یو طرف نه دی اعتیاد نه لریشی او دی بل طرف نه دی ظلم او زیاتی نه لاس واخلی.
درون آوریدن بود تاسی لازه دی راژیو چخد زهرو کاروان خپروانه آوری تا پکتی اویلات اوشیدون که لاهور خان لپینزلو سو کالو راهیسی نشکوی تا ایچی چو زل دوبوی تطلل یو حل تا یخ کاروبار دلودوایی د نشول عملی و نسوی کولای چی په دوبوی که خپل کاروبار تا دوام ورکلی. لاهور جاتوی چی ورونه می ترماک شران او خد دیری پیسی لری خوز د نشول عمل اوس دوی تا محتاجه ایم. تا چی لاهور لمرهی نشل چی شیس خپل کلا او د نشول عمل نور لچر دو سنونزو سر مخصوی ده دا بخپل دده لخلی وارو.
نشینه مخی می دی نجاره کاروبار دوارو نو دا شیان خوب افغانستان که زخ دیرو نو دستی ملگری مو یو مکتب و یو مکتب تا بطلرم دشپی بلارم تن بناشا وکرده دیمونم باو که چخ پر زای تا براو رسیدم بس پر پرود باو مطلب هم لسترم سهار بچه جرشنم خوالیم با پسار با بطنم با پخو دستی با پرودم ویده شوه باو ما نو یه غیر دخوانه لگ لگ ها ها نم تا سرا کری سبا بس سرا کری اخیر می جان سرا پولی واخ سرا ها پولی با بیامو لاس ورادی آتو ورادی که 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 کور نه بهر کړل ما خو بیا م هم نه کېدله م تاسې وایم خو یې واورېد پلاره نه یې کوم خیر دی نن نن مې کړي دي بیا داسې نه کوم که نه خو نن مې کور ته در پرېږده وه کور ته یې بیا پرېږده ول کسان بیا را کړو چې بیا به یې نه کوي بیا به بیا چې زه بیا په لګیا وم یا به ملګري سره ووختم کله کله به مزدوري کول هلته به تیږو موټر م به ډکول دومره پیسې م به پیدا کولې چې مونږ خبره مواد ځان ته به پیدا کړي وای که بیا به نه وو ملګري خو په کلي کې ډېر وو کړه یا به یو تواصل نه وتم بو وسی یا نه خو سیګرټ سره څکم ما سره خو نه چار شته دي او نه پین سره شته دي نه یو روپیه سره شته دا بعد خاطره وا چې کله مې مور مړه کېدله ما سره دی روپیه دا راک نه کچې ته خپل خپلوان ته ورغلې ما ماته پیسې نه دی رکړي ولې چې ته قجوري یې اینه باور نه درلو دوی وځي کې نه دی خپل سره نه دی دو سره نو یو ډاکټر ته ورغلم ډاکټر ته مې مور بوتله یخ ته مې وویل چې ډاکټر صاحب دومره یو خدای دې پاره کوشش سره وکړه جرمنی بل ور میرے دکان کئی بل ور میرے نن بھائی کئی بس یو زن داسې پکې ګرځم کورنۍ خودمون ستړي شوي دي جنګونې رنې ستړي شوي دي په هر رنې ستړي شوي دي پلار نه مې ډزونه کړي دي جنګ مې ورسره کړی دی په توپک ډزونه مې پکړي دي بیا ځان ته کور کوټه راکړه داسې بس کوټې کې اوسېږه مونږ ته پاس نه رخېږي چې زما ورونه وګورې غټې غټې بډې دي ی دوی نه زه مشر یم ی دوی نه مو غټه بډې وه که ما نشه نه وای کړي که نه ما به ډېرې پیسې درلودې ولې چې کله به چې ما نشه وکړه ده چې څه روپۍ به رسره وې په نشیم به ورکړلې چې څه روپۍ به رسره وې انډیوالان به سره وو شکر یې به وویلې ګرځېدلو به بازارو ته به تللو د کور غم نه ورسېد اووه ځله زه دوبۍ ته لاړ یم د نجارۍ استاد یم د پلستر استاد یم خو بس ما ته د خپله لاسه بویا کړي بویا کړي دي
ایا په هدا لاس ایا په هدا لاس چې احتیاط د ناروغ پر جراحي عملیاتو سناور اغیزې لري په دې اړه به د ډاکټر نجیب الله امر خیر خبرې واورو
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنای کوي یو لږ جمله نه مخکې له عملیات خبره ده چې اکثرا دا مریضان وختي د هات جراحي بطن په ناروغي اخته شي چون انالژیک اخلي تشخیصي لوحه تغییر کوي مریض آسه درد چه باید ولری نه لری یا هم به خمار آرد که دیر شدید درد لری چه دا اکثرا یو داخله بطن لجرایی بطن سره مشکوکه ولیشی او حتی آکیده ایشی چه منگه داخله بطن دی جرایی بطن پشکل واسکو یا عملیاتی کو او لبلا پلاو اکثرا دا ناروغان دی کم انالجیزیا سره دی عملیات پا وقت که توافق نلری دی درد احساس کهی فشاری را تیتیگی دی زر تکانون ورطا پیدا کهی روز تل عملیات خه تنفس ناخلی پسنگ دیده که یا دیر زر راویخیگی پا وقت دی عملیات که او دیر دوز دوات خصوصا انالجیزی تا او یا هم انستیزیتیک دواگانو تا ضرورت لری چه دا خپلا پخپل ذات که یو لوی استون زده او دی مریض دی احیال پاره مشکلات پیدا کهی او حتی دی بد و عواقب و کارندویی هم کویشی
ایا په هدا لاس
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو د ډرامې کې صدا شې د چې جمیل خپل کور ته راځي ګوري چې کوچنی زوی زاړي خو میرمن یې په کور کې نه ښکاری دا چې د جمیل میرمن به چیرې وي اصل کې صد صد او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
سړی هغه دی جمیل هغې
رښتیا هم دا خو جمیل دی جمیله په خیر راغلې
خیر نکوم شو حاجی صاحب ستاسو له راستم چا خیر لیدلی
ونی خدای دې خیر کې
څه پېښه ده
ډېره بده را پېښه ده حاجی صاحب
سمه خبره وکړه څه کیسه ده
بس نو څه درته وایم، ستاسې د لور د لاسه سم لیونی شوم.
څه شي زموږ لور؟
ولې زموږ په لور څه شوي دي؟
بیرته په هماغه مردار عمل اخته شوه.
په کوم مردار عمل؟
بیا یې هیروین شروع کړل.
څه شي بیا یې هیروین شروع کړل؟
نو تا خو علاج وکړه، بیا یې څنګه هیروین شروع کړه؟
یو وار نه، درې ځله مې علاج وکړ خو بیرته په اخته شي. یو ځل خو مې بیخي کور ورته بدل کړ خو ګټه یې ونه کړه.
شفیقه اوس چیرته ده؟
په کور کې ده، خپل هیروین وایي. د ماشومانو ژړا کور او کلی په سر اخیستی دی.
خیر دی، خدای به خیر کړي.
یاره فکر نه کوم چې خیر به ځینې ووینم. ستا لور نور زما لپاره یوازې شر ده. بس نه مې کور او بچیان پرې روزلي دي او نه مې هم عزت پرې خوندي دی.
زویه، یو څو ورځې یې دلته راوله، فکر به یې لږ یو په بله شي.
نه پوهېږم څه وکړم، زما څخه خو یې بیخي لاره ورکه کړې ده.
خیر دی، موږ به یو چاره وکړو.
او زویه، ته اندېښنه مه کوه، موږ به یو چاره وکړو.
اره چاره یې چې کوئ ژر یې وکړئ. زه نږدې ده چې لیونی شم، یوازې د دې په غم کې نه یم. وېرېږم چې ماشومان مې په نشو اخته نه شي.
رښتیا هم امکان لري چې ماشومان دې هم په نشو اخته شي؟
حاجي صاحب، امکان څه مانا؟ ډاکټر راته وویل چې خامخا پې اخته کېږي. زه نشم کولی چې یوازې د شفیقې په خاطر اولادونه په سره تناره کې واچوم.
خیر دی بچیه، ته یې راوله، دا ځلې زه په خپله علاج کوم.
سمه ده، راولمې، خو تاسې به ضمانت کوئ چې نور به نشه نه کوي.
ته بیا غمه اوسه، دا ځل موږ پام ورباندې کوو، انشاءالله چې بیا به نشه نه کوي.
سمه ده، دا یوه موقع بله هم ورکوم، خو که بیا په نشو اخته شوه بیا زه پوهېږم چې څه وکړم. زه نو لاړم. ښځې، وا ښځې، چیرې؟
څه وایې؟ نه دې دلته یم.
هلته هلک ژاړي او ته دلته په غوجله کې ناسته یې، ته اصلا دلته څه کوې؟
په کور کې د سونګ لپاره څه شی نه و. ما ویل لږ وچ واښه به راواخلم او دیګ به پې پوخ کړم.
نو په غوجله کې کله واښه شته؟
ما ویل چې لږ وچ واښه به پاتې.
دروغ مه راته وایه، رښتیا ووایه، دلته څه کوې؟
ما خو درته وویل چې په واښو پسې راغلم.
دا په اخور کې کڅوړه دې څه شي ده؟ ته ودرېږه، زه یې وګورم.
څېکې اسې یوه زړه پلاستیکي کڅوړه ده.
کاکا، بس پوښوم چې په دې کڅوړه کې څه شی دي؟
په څه شي پوښوې؟
یعنی ته نه یې خبره؟ بله ورته وګوره، دا څه شی دي؟ تا بیا هیروین شروع کړي دي، ته هېڅ شرم نه لرې؟
بس یو دود مې وهه، ډېر نه.
دروغ مه وایه، هیروین یو دود او لس دوده نه غواړي. که زه نه وای راغلی نو شل دوده دې وهله. ته څنګه مور یا؟ هلته دې وړوکی ماشوم ژاړي او ته نشې کوې.
خیر دی، بیا نه څه کوم.
نه نور، ستا په خبره باور نشم کولای. څو وارې مې ستا علاج وکړ، خو ستا سره نه دي ځان، نه دي کورنۍ او نه دي بچانو غم دی.
ما خو درته وویل چې بیا یې نه څه کوم.
بس بس، نور د یوه خبره هم نه منم. څو وارې دې وعده راسره وکړ چې تر علاج وروسته نوره نشه نه کوم، خو بیرته هغه ته او هغه د هیروین دي، دغسې نه ده؟
هو دغسې ده.
ماشومه خو نه یې، د درېو اولادونو مور یې. یو ماشوم خو دې په خېټه کې لا پوډرې شوی و، اوس دا دوه نور بچان هم پوډریان کوي.
خیر دی، دوه نور ماشومان خو روغ دي.
نه داسې نه کېږي، بس پر ما طلاق یې.
خیر دی، دا ځل مې وبکه، بیا داسې نه کوم.
نه نه کېږي، ته هم ځان تباه کوې او هم زما کور او بچان.
وي خدایا، ژوند مې تباه شو، د غم لړلو نشو، خو زما کور تباه کړه.
بس دی، نور د ژړا ځای نه نیسي. کول زه نه پوهېدې، وروسته خو ډاکترانو پوه کړې، څو ځله دې علاج وشو.
زه رښتیا هم چې ګناهګاره یم، ما خپل کور په خپله خراب کړ، واړه واړه بچیان مې په لوی لاس تناره ته واچول.
دا ځای د راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
Amen.
ویني.